پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. جمعه ده د وژې اسمبلی 12 د سپتمبر 3 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسله والو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکوو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بل خوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسله والو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړي توپونه ټاکلي او له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا په بل راپور کې اورېدلی شي. بل خوا د پښتون ژغورني غورځنګ مشر وایي د ګوند هغه غړي چې بل ګوندې جوړ کړي
د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا خزانه وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي. طالبان وایي چې راتلونکی حکومت به له پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. په امریکا کې وروستۍ سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي او اساسي وسیله ګڼل کېږي. د امریکا د خزانه وزارت ویان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لری کولو یا کمولو یا نړیوال مالی سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه ویان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانه وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کېږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. قریشی تېره شپه په اسلام آباد کې د هالند له بهرنیو چارو وزیر سیګریټ اکاک سره په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. وی ویل چې په دې هېواد کې 16 نورو هېوادونو ته د کډوالو د بهیر له نه ماتېدو سره مرسته کوي. د پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره رغنده اقدام وکړي. طالبان وایي چین بل افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتي او نوې حکومت بل پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونه د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپابلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هېواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اګست له 15 په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړۍ ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی. دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلی دي. خو لری بریښي چې چین دې هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکې مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي. چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایی شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغې ادارې او په خپله آریانا شرکت په خبرو کړو خبرپاڼو کې کړې ده. د آریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن 3 بجې پلان شوې ده. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه شل اوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوې. د یوې لوبډلې کپتاني حشمت الله شهیدی کوي او د بلې هغې ګلبدین نایب. د حشمت الله شهیدی لوبډله چې د سولې اتلان نومیږي د نننۍ لوبې پچه ګټلې او د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم د سولې اتلان په وړاندې د بیټنګ پریکړه کړې ده. شهیدی د لوبې تر پیل مخکې له خلکو غوښتي وو چې میدان ته ورشي او لوبه وړیا وګوري. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیان په همدې وروستۍ 2 ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسیدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې 30 کسان په نیوجرسي او 12 تنه هم په نیویارک کې مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په 9 لوزیانه لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او توند شمال ځواک 4 درجې ښودل شوی وو او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسی سی پی او الاباما کې مخکې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
تاسی ازادی رادیو ته او ورځ د ازادی رادیو دا او نور مطالب زموږ پر وی پانل وستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د وی پانی پته ده. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو ده. پنشیر ولایت ځینی برخه تیر شپه د سختو جګړو شاهد بي چې د جګړه د څلرمې پر د پسې شپې لپاره روانه و. د مقاومت جبهه یو غړي شمس الدین حمید نن ازادی رادیو ته ویلي چې پر پنشیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهه وسلوالو طالبانو ترمنز په دې جګړه کې د درنې مرګ جوړې د اړولو ادعا وسیو دي. د کاپیسا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وثیق ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تیر شپه د کاپیسا لخوا پر پنشیر ولایت حمله وکړه چې و مهم سنگرونه یې نیولې دي. بلخوا د طالبانو بل غړي ویلي چې دوی 14 پوستې نیولې او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دوی د هر ډول حمله د شندولو لپاره چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پنشیر جګړه نن 15 ورځې ته اوږده شوه. طالبان وایي د دې ولایت له 4 خواوې بریدونه پیل کړي او مقابل لور ته درنه مرګ شوبلاړولې ده. د طالبانو د دفتري وګړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د 4 خواوو پنشیر ته ننوتې دي او د تېرې شپې راهیسې ډېرې سیمې د مقابل لور څخه نیولې دي. هغه وایي
بلی د اسلامي امارت مجاهدين پنشیر ته لګانو استقامتونو څخه داخل سوي دي. تیر شپه د پنشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 1500 کسان وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان سوي دي.
د خغلی کریمی په خبره د پنشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان د ولایت ته ورغلي دي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ شوبډاله اړولې ده. هغه وایي په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 350 طالبان وژلي او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه 4 ورځو کې د دې جګړې پر مهال باندې ډېر نقلي وسایط ته هم د طالبانو زیان اوښتی دی. په پنشیر ولایت کې جګړه حق مهال پیل شوه چې د دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پایله ورنکړه. طالبانو ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شوه چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. په پنشیر ولایت کې جګړې 4 یا 5 ورځ نه 5 ورځ ده خو دواړه خواوې د پرمختګ خبره کوي. د لبلې خوا یو شمېر خلک او ځینې هیوادونه د دې مسلې حل په سولې زتوګه غواړي.
ومردل چې د پنچیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دغه جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. دواړه لوري په دې جګړه کې یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سعیدی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د پنچیر ولایت د سرنوشت په اړه ستاسو په نظر تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل بل دی، هغه دا چې د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به موږ په سلسله تفاهماتو ته رسیږو، چې دا تر ډیره حد پورې د هغه کسانو چې په پنجشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنجشیر د مناطقو کې، دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي، چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول د خپل سره د شرم خبره ده. اما وجد دغه دی چې دی، اما تر ډیره حد پورې هغه سم چې وویلې د طالب لوري په خپل ارزښونو باندې تاکید کوي، که مخالف لوري ورته قبول نکي بس د جنگ خبره روانه دي، چې دا د تاسف خبره ده.
بله، د پنچیر د نیول کېدو لپاره وسلولو طالبانو ډیره هڅه پراخه کړې ده. کچیر دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نوي پړاو ته داخلوي؟
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې دی. هغه دا دی چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، په افغانستان کې مسلمان ملت د بهرنیو غیر اسلامي ځواکونو ختمول غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و. پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، د هغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط اوګدول، او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه یم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورځي، نوي قوانین نشته، زاړه قوانین عملی کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنجشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې دا دي چې دغه انقلابي دوران لند کړی شي. همدا نن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثنا د هغه مواردو چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت او حکومت خپلې چارې مخته وړي، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت، انقلابي حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی، نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد به اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامت خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تمام سیمې یا 99% سیمې د دوی په لاس کې دي، او تمام ملت د دوی طرفدار دی، چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو. دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظامو غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته دو او علماء او روحانین به تاسو ته راهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي او مشروع حاکمیت برې شي. دا حل د لاره ده. دا جګړه چې دا ولایت به کته او پورته شي او دا به مشکل حل کړي نه
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلولو طالبانو مخکې پر دغه سی حکومت ټینګار کاوه. اوس شکونه سته چې طالبان شای و نتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت یو دوکه ده. ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه ور باندې وشوه. میراثی افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شی باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دی وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکی چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، په اصطلاح مفسد ادارې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنې څه؟ تور سپین ښه خراب قاتل جانی دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حد اقل حکومت، حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو لسو افکارو د لسو هغه د خوانۍ دا ټیم کار نشي کولی. تر اوسه پورې کار نه نشو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر هغه سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي. اما د قانون د پاره او یو سلسله شو تجربو چې بشري ټولنې په ورته جوامعو کې لري داغه نه استفاده کول پکار دي. د انسان او د نورو حیواناتو فرق د عقل او د قامت نه برسیره په دک دی چې انسانان خپل تجارب د یو نسل نه بل نسل ته په مثبت شکل باندې ورکوي. که چېرته طالبان تمام خواهی وکړي او هر څه ځان ته وغواړي او د ملت ارادې ته تمکین ونه کړي، انتخاباتو ته تمکین ونه کړي او وایي چې زه عالم زما لا پار څه پوهېږم، عام خلک چې کار دي چې پې باندې پوه شي زه به د هر شي دپاره خطکشي کوم بیا بل چاته ورکوم، دا نتیجه نه ورکوي. دغه نقاط دي چې دا باید یک طرفه شي. شف شف کول او ملت ته ښکاره خبر نه کول د اسلام د اصولو نه مختلف تعابیر وجود لري او دی خپل تعابیر بنیادی ګڼي او نورو ته وایي چې تاسو به هم پکې نظر کوي، دا غولونه ده. دا نتیجه نه رسیږي.
بېلابېلو لویو سیدي صاحب په افغانستان کې د اقلیتونو د ښځو او نورو فعالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. داسې راپورونه هم سته چې وسلول طالبان په تلاشي بوختي په ځینو ولایتونو کې په دغسې کسانو پسې څار کوي. دا موضوع څومره خطر پېښولی سي دغو ارزښتونو ته؟
د توقع نه پورته هغه تصور چې موږ درلوده چې د افغانستان په کوڅه کوڅه کې به د وینې بیالې روان شي بل دی چې طالبان کابل ته راغله، د طالبانو د مثبتو اعلاناتو او موازیو پر بنیاد باندې الحمدلله دا کار ونښ. یو د رهبری خبرې دي، یو د متوسطو او صفوفو دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان خلک تماسونه چې موږ لرو سخت په تشویش کې دي، د رواني تکلیفو سره مواجه شوي دي چې هغه څه چې د طالب بشران وایي وسطي قومندانان او لاندې صفوف به یې عمل نشي کړی. دا چې په یو چک پوست کې وینم چې یو موټر درول ته وایي چې ودرېږه او هغه نه دري او د هغه په نتیجه کې د مرمیو باران پې جوړېږي او بل دې چې د مرمیو باران پې جوړ شو درې نفره څلور نفره په ډېره خندا باندې راکش کول کېږي والته غځول کېږي، د ګناه څه ده؟ د دې ګنا دا نه ده چې نه دې درول خو په پکې ول نه دې درول تیرې ول اما ته په سر ولې او څنګه پښتنه نه کوي څنګه تحقیق نه کوي
bale
د طالب د مشرانو خبرې چې منګه انتقام نه کوو غیر قانوني نه کوو د دې خبرې به تحقیق کوي تاوله په سر وشته تاوله په پخونه وشته پولیس او د امنیت چارواکي مکلف دي د غل قاتل جنایتکار د درولو لپاره وسله استعمال کی اما دا وسله کچیرته متخالف د حقوقو غرزي دا د زی په سر باندې پړز ولي دا پولیس نور نه ده قاتل ده په دې خاطر باندې د قانون د حاکمیت لپاره کار کول په عمل کې کار کول دا ممکن نه ده چې متاسفانه د افغانستان خلک په دې مور کې دا چې د قوم او ژبې کڅو چې مسلمان یو بخې تاسو خبره مې وکړه شو څو چې کلمه د الله اله الا الله محمد رسول الله او هغه مسلمان ور دی هغه کې پښتون تاجک ازبک هزار د نور شان نه دیږي په دغه باندې عمل کول پکار دي آیا دا چې په صفوفو کې دې باندې عمل کی کنه کیږي دا هغه سوال دی چې متاسفانه خلکو ته سخت تشویش لري او پر حق تشویش هم
لري ډېر مننه په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د افغانستان پر روانو تحولات ویرا سره څرګندونې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د غورزنګ د قانون لمخې موسین داوړ او ټول هغه کسان چې د نېشنل دیموکراتیک موومېنټ په نوم ګوند اعلان کړي نور د پی ټی ایم غړي نه دي د مشال رادیو خبريال داوود خټک له منظور پښتین سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې دغه نوی ګوند ته په کوم نظر ګوري
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل پارلماني پارټي جوړ کړو خدای زموږ تجویز دی کټول مګری په دې راضی شول پریدا کپنر از کېدل نو موږ به د ملګرو سره زو د خپل تجویز به فیصله کوو نه بلکې د جمهوریت په ریکه باندې اکثریت خو حقیقت بیا په صوابه کې زموږ د ټولو به شمول د دغو ملګرو له چنن پارټي جوړوي موسن نو نه یا د دوی به شمول یو یعنی زموږ میټینګ وشو چې پاکه موږ آئین فائنل کړه غیر پارلماني او پارلماني ګامو هم فائنل کې د پی ټی ایم بغیر پارلماني دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارک باد هم په یو ویډیو کې موږ مشترک ورکړ
دا کوم وختو
دا صحابه کې زموږ میټینګ وو د تاریخ ورته
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ او میاشتې او میاشتې اول به او اته او اته میاشتې او بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دا کار شروع کړي پارټي جوړول باندې
نو منظور او بخښ تاسو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضانه یې بلکې تاسو به باندې ډیر څه خفه یې
دا خبره د موږ په تحریک رضای موږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د دري کاله د تحریک سره یې مزل کړی دی موږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي نر کومه فیصله چې پاک فریت باندې پټيري کیږي کزه یې مقابل یې چاغه مونږو مانو
تاسو دا فکر نه کوي چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل دیموکراتیک ګوند اعلان کړي نو هغه هم ډیر زیات خلک وغي په اکثریت کې نه دي یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک واغه دغه او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت نو دوه درې کسان وو نور نو
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي آیا دا د قبایلو په فائدہ کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کوي ته تللو اول ته پوسه مو دا وکړو چې تاسو دلته زموږ نه په ووټ چې مقابله به وی کنه تاسو یې کمی تیر کی نو مونږ چې ورته چې کمی تیر کی نو هغه خلک راپورته شول ټول د سیمه مختص سیاسي سیاست کوم وو او وکړل او ټول پارتو خپل کارکونان او څوک راوړل زمون تحریک کامیاب شو که پیږی ځای کې مونږ فیصله دا کړی وای چې نه نه مونږ په پارلمان ته هم ځو نو ممکنه نه وای چې مونږ خپل جلسه او اول چې کوم سټیج وو هغه د کامیاب راځل وره مچ یو ځل مونږ کامیاب کو بیا دا خلک ډیر خلک زمون سره روان شول، بیا دغه د چاته هم اجازه نشته چې یو فرد راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوړ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړی دا چې د خپل سیاسي ګوند د اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر کې؟
هو، د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی، په دې یعنی را سره ناست شوی دی، په دې را سره کړی چې بالکل دا ټیک ته په دې به ولاړ وو.
خو دې کې به یو بل پوښتنه راوچتېږي، هغه پوښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوړ تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی، خو دې په غټیم کې غړی، نو دې بیا د پارلمان غړی څنګه جوړ شو؟ دې خو د پارلمان هم غړی جوړو.
هو، نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلی دی چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدلی، یعنی په عام ممبر باندې هیڅ بندیز پی ټی ایم نه دی لګولی، عہدیدار یې لګولی دی. دا واضح دی، دا موږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پیش کړی چې دا زموږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي دا به زموږ آئین او منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹنه دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغه اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري، د دوی کول او فیل د پی ټی ایم ریپرزینټیشن نه کوي، دا دوی نوې جوړ شوې ګوند دی ریپرزینټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دی؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه سره جوړ کړی و، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دینو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ، ممبرشپ کارت وی، ممبرشپ پراسه زمونږ اته میاشتې تیر شو، په هغه کې دوی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ دی، ممبرشپ یې دوی سره نشته نه کړی.
ظاهر خبره ده، زه به دې ته اختلاف وم او په واضح ټوکی کوي او ته وم، اوس دا یو اختلاف رامنځته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
ولس د پی ټی ایم سره دی، پی ټی ایم د ولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغو مقاصدو چې دوی په خپله خاوره د امن لپاره غواړي د هغو ترجمان دی، ټول ولس د تحریک سره ولاړ دی. زما نشي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
خو همدغه مطالبات، همدغه مطالبات خو د دې ګوند هم کړي دي په خپل کم چې دی
چیرې تیره تشولای
د دې چې کم یعنی منشور چې دوی کم جاری کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو د هغه دفاع وکړو.
د خیر د دوی په غاښ واضح دی د چکو مطالبات د کم دی، هغه نشته، نه په کې د لین ماینز سره، نه په کې د میسینګ پرسن سره، نه په کې اکسټرا جوډیشل کیلینګ سره، نه په کې کمیشن سره، نه په کې د ټارګټ کیلینګ مخالفت دغه شاین خو د دوی چکو منشور پرونو او فرق نه
او کدی د هر څه په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته، کدا هر څه دی په دې منشور کې واچي، نو بیا به تاسو سره اختلاف تی سره پاتې کیږي که بیا دی ګوند جوړي؟
زمونږ خو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی، زمونږ خو اختلاف د یوازې د هغه سره دی چې څوک د وطن کې ظلم جبر کوي، زمونږ صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې مونږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپله وعده ورسره قایم چې ستاسو د امن لپاره به مونږ مزاحمتي سیاسي تحریک په غیر پارلماني توګه چلوو.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتين وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، دما دا پیغام واوري مجاهدین څخه مې دا هیله کیږي چې شهیدان عالمین او معاش دي نکته کوي او له بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت رسوي دا او بانګو ته نه دی حواله سي، هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت یې ماش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته دا پیغام دی چې د اسلامي اصول مطابق چې په اسلام کې دروغ وایل دوکه ورکول حرام دي، تاسو ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسو مثال پرون راي چې د شرکتونو د زرها او شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پاسه کې شل زره ورکوي، مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي وي وضاحت ورکړي، خلکو ته تشویش مې جاته وي، خلکو نو ذهني لیوالي کې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل، دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي، که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده، دوی یو داسې کار وکړو. ټول هغه کارکونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي وو. هو 2000 روپۍ به راته حکومت را کول، $100 به دوی راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه وی وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یوه کې ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دوی دپاره دا څه برنامه نه لري. د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه ووځو، که کوم ملک زه وایي د امریکې پیسې استخبارات یې وایي، او دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، 1 روپۍ راپسې نه شي.